وي په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجلس چې هر اونۍ اسد الله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني. د ازادي رادیوي مجله په روانه خبرونه کې ل افغان لیکوال نصرت اسمتی سره د د د انګریزي ناول په باره کې خبري اوري.
نو زه غواړم چې د نه فلم جوړ شي او غواړم چې هالیوډ کې جوړ شي. دل پر چا کوئی هم د فلم جوړولو کې ضرورت پوي دي او هم هغه کولای شي چې څومره پیسې چې ضرورت دی هغه مره پیسې مور باندې مصرف کړي.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر شپشکلن شو.
د ځینو کرکتونکو په وینا چې د بهیر د کرکتنې په مټ دا وخت د کندهار د میشتو شاعرانو او لیکوالو په لیکونو او شعرونو کې د نوښت ترکونه لیدل کیږي.
په جلال آباد کې د مصطفی سالک د شعرونو د نوي کتاب د مخکتنې غونډه جوړه شوه.
زما په نظر سالک په دې مجموعه کې د نفسیاتو د بیان لپاره دوه نوي کارونه کړي. یو خپل نفسیات او تجربې په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې بیان کړي. بل یې ژبه دومره ساده او انځورونه دومره ښکلي او رانه دي چې ما غوندې انسان ترې په یو ځل لوستو خوند او الهام دواړه اخیستلی شي.
د شیطان سفر زموږ د دې اونۍ د حکایت نوم دی.
شیطان یو ورځ له ځان سره وویل چې راځه یو څو ورځې د شیطنت کار پرېږده، تفریح وکړه.
نور مطالب هم لرو خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه چې هاجره مراد الولي.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرنا کې ژورنالیستانو د خپل همکار صادم خان بهادر زیوژنه وغندله او دا چاره د بیان د ازادۍ په خلاف بیرحمانه هڅه وبلله. د پکتیکا په اورګون کې د ملما په نوم د ځای رادیو مشر صادم خان بهادر زی 13 اونۍ د نڅرګند قاتلانو په لاس ووژل شو. د کندهار والی توریالی ویسا د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تیر یو کال کې اویا انوانه کتابونه چاپ کړي دي. ښاغلی ویسا څرګنده کړه چې د دغه ټولو کتابونو د چاپ مصارف د کندهار سوداګرو او د علم او ادب مینوالو ورکړي دي. دا یادولو ده چې په کندهار کې خصوصي ناشران هم فعال دي او هر کال ګڼ شمېر کتابونه چاپوي. د لیکوال او محقق اکبر کرګر د ادبي خدماتو د قدردانۍ غونډه جوړه شو. په دې غونډه کې چې په لندن کې د پایوان ټولنې لخوا را بلل شوې و، اروپا میشتو افغان لیکوالو عبد الوکیل سولمل، عبد الله شادان، افضل ټکور او نورو ویناوی وکړې او د ښاغلي کرګر ادبي او علمي خدماتو یې وستایل. کونړ د تاریخ په اوګدو کې تر انوان لاندې یو سیمینار د کونړ په مرکز اسدآباد کې جوړ شو. په دغه یو باورزنی سیمینار کې چې په لسګونو فرهنګي شخصیتونو پکې برخه واخیسته، لیکوالو او څیړونکو د کونړ د تیر تاریخ په اړه مقالې واورولې.
تیرونی په جلال آباد کې د ځوان کهول د یو مخکښ شاعر مصطفی سالک د شیرونو د دریم ټولګي تور استوري د مخکتنې غونډه و. د دې غونډې په څو شیبو کې مو ناجیه صافی شریکي.
د کپ په 15 منیټه د جمعې په ورځ د جلال آباد په سپین غر هوټل کې د معاصر شاعر مصطفی سالک د شیرونو د نوي کتاب تور استوري د مخکتنې غونډه و. دغه غونډه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په هڅه جوړه شوې وه. د سالک صاحب د شاعرۍ او پتی ربیع تور استوري په اړه ګڼو لیکوالو او کرکتونکو خپلې مقالې ولوستلې او خپلې ویناوې واورولې. د غونډې لومړۍ مقاله باز محمد عابد ولسه. باز محمد عابد وویل چې په تیرو دو لسیزو کې د سالک صاحب درې د شعرونو کتابونه، یو ناول، یو د ادبي ټوټو کتاب او ځینې نور اثار خپاره شوي دي. د سالک صاحب پر کار ادیب وبله او زیاته کړه،
د ځان په شمول ډېر داسې شاعران یاران پېژنم چې په راډیو، ټلویزیون او بهرنیو موسسو کې چې په کار ګمارل شوي، تخلیقي صلاحیتونه یې تر سوري لاندې راغلي دي. خو مصطفی سالک پیدا سي نه دي هغه د خپل هغه ټول ژورنالیستیکي کارونو سره سره چې د تیرو اتلسو کلونو راهیسې زه وینم بیا هم وخت پر وخت د خپل ذهن له ورشو څخه بېلابېل سوغاتونه په خپلو مینهوالو ویشلي دي.
عزت الله شمسی په خپله مقاله کې د تور ستوري د ټولګي شاعر یو زړور ویناوال وباله چې نه ریا کوي او نه د زړه د خبرو له کولو ویره لري. ښاغلی شمسی وویل،
زما په نظر سالک په دې مجموعه کې د نفسیاتو د بیان لپاره دوه نوي کارونه کړي. یو خو خپل نفسیات او تجربې په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې بیان کړي، بلې ژبه دومره ساده او انځورونه دومره ښکلي او رانه دي چې ما غوندې انسان ترې په یو ځل لوستو خوند او الهام دواړه اخیستلی شي. دالاندې بیتونه وګورئ، داسې روان دي لکه سالک چې زموږ د مخې ته ناست دی، له چا سره محاوره کوي او موږ یې اورو او وینو. ما خو د هېچا ته کیسه ونه کړه، خو تا تر اوسه راته ښه ونه کړه. ستوري به څه راته کیسې کوي اوس، هغې زموږ کلي کې شپه ونه کړه. شاعرې ما ته خو الهام ونه شو، نن دې څه ښکلې زمزمه ونه کړه. شک مې پیدا شو په شوخۍ د غزل، چا د پخوا غوندې لمبه ونه کړه. او زما په تریخ ژوند کې به څه پاتې شي، یوه خبره دې خوږه ونه کړه.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پونځي استاد ابراهیم همکار د دې غونډې یو بل ویناوال و چې د مخکتنې د غونډو د عرف پر خلاف د سالک صاحب د تورې ستوري د شاعرۍ د ستاینې په څنګ کې ځینې نیوکې هم وکړې. ده وویل چې سالک صاحب په خپل شعر کې مګ لیکي نه مونږ، خو د شاعرۍ لپاره ممکن مونږ بهتره وي. ښاغلی همکار وویل،
زما په نظر باندې د سالک صاحب په مجموعه کې دغه د جمع نومزره د متکلم لپاره میم وو ګیرا کلی د موږ، زما نظر دا دی چې په شعر او شاعرۍ کې د موسیقۍ لپاره که نون ورسره وي چې مونږ ووایو نو هغه د شعر موسیقي پې ډېره جوړېږي. دغه ته د ځوانو شاعرانو هم توجه راړوم او مشران دې هم لږ ذره ورته داسې فکر وکړه. که دا زما نظر صحیح وي نو زه غواړم چې په راتلونکي کې نون باید پکې خوندي وساتل شي، کنې دواړه جواز لري.
انجینر ستانمیر زهیر خپله مقاله د ښاغلي سالک د شاعرۍ په یو داسې اړخ لیکلې وه چې د غزل په ژانر کې اهمیت زیات دی، مګر په افغانستان کې ادبپوهانو ورباندې خاصه څېړنه نه ده کړې.
د شعر مقطعه د شاعر د زړه وروستۍ کړیکه ده، هغه کړیکه چې د خپل شعر په پای کې خپل ولس ته اورول غواړي. په دې چغه او کړیکه کې عجیب ځواک او قوت پروت دی. ما چې کله د توري ستوري د کتاب غزلې لوستې نو د سالک صاحب د شاعرۍ یو ښه مهارت مې هم سترګو ته ودرېده، او هغه دا دی چې د دود پر خلاف د شاعر د شاعرۍ په مخته کې د شاعر یو تن نه دوه تنه، یو یې سالک او بل یې مصطفی. د ګذر په دې رنګین مازیګری کې ملنګي د مصطفی لکه خانی شوه. اوس بے مقتی غزل ڈیرے وائی دا ضرور دا مصطفیٰ وی گرانے سالک تور کے دستور ناچی وین میز دا در تچاول چتخو لالی کلی نشی.
استاد نور حبیب نصار د مخکتنی د دې غونډې لپاره مقاله نه ولیکلی، خو په خپل وینا کې وویل چې له خپلو همدې خبرو به مقاله جوړوي. خغلی نصار وویل،
د ښې شاعرۍ چې څومره ځانګړنې دي خصوصا د غزل لپاره، کاغا مرا مسل دے، کاغا حسن تعلیل دے، کاغا تشخص و تجسم دے، چھ سنگا منگا بے روح شتا روح ورکو حرکت ورکو روانی کو دا یا مثلا مجرد مفہوم مشخص کو مشخص مجرد کو دا ټول هغه خیګنې دي چې د سالک سره په شعرونو کې شته دي.
د مصطفی سالک د شعرونو د کتاب تور ستوري د مخکتنی غونډه چې وروسته تر غرمې پیل شوې وه مازیګر ناوخته پای ته ورسېده، او په مسخوتنی د مخکتنی د همدې غونډې په ویاړ په سپین غر هوټل کې د ټنګ ټکور مجلس جوړ شو چې د ننګرهار د سیمې نامتو سندرمارو او موسیقي غږونکو بریالی ولی، لطیف ننګرهاري، ابراهیم روزالدین، صدیق الله او محمد شاه په خپلو نغمګرو ګوتو او جادوګرو سندرو توره شپه د سباوون تر کوره ورسوله.
منزل رے لارا ورانا سہم ستڑے تم ستڑے، منزل رے لارا ورانا سہم ستڑے تم ستڑے، صد خواہ تارمانا سہم ستڑے تم ستڑے،
تیرونی په کندهار کې د روحي ادبي بهیر د فعالیت د شپږم کال د پوره کېدا په مناسبت یو غونډه وه. روحي ادبي بهیر په کندهار کې د مستقلو ادبي او فرهنګي ټولنو ګډه هسته ده چې هر پنځشنبه ادبي غونډه جوړوي. په دې اړه د صادق رښتونی د ریپورت دا ورېدو بلنه درکوو.
روحي ادبي بهیر چې په کندهار کې ځوانانو ته د ادب په برخه کې د یو شونیز مرکز حیثیت لري، لتیرو شپږو کلونو راهیسې د هرې اونۍ په پنځشنبه ادبي غونډې کوي او ځینې خاصې ورځې هم د هیواد په سطح لمانځي. د بهیر د شپږمې کلیزې په مراسمو کې د کندهار ولایت سلګونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته په وینا کې لیکوالو او شاعرانو روحي ادبي بهیر په سیمه کې د ځوانانو په روزلو کې ښه وارزه وه او له میشتو ادیبانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې فرهنګي یون په پرمخ بیولو کې خپلې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي.
د دغو مشاعرو په برکت باندې ډېر ځوانان د شعر ډګر ته راغله، ښه شعرونه یې ولیکله، نثر ته راغله، نثرونه یې ولیکل، نثري ادبي ټوټې یې ولیکلې. یو بل شی زما لپاره ډېر مهم دی، مخکې په ځوان چاته به ویل دا شعر دې کمزوری دی یا یو دا نقطه پکښې د دې څخه هلته واړوه، دغه زغم یې نه درلودی. د دغه بهیر د کره کتنې په برکت باندې په ځوانانو کې دغه زغم پیدا شوی دی چې د یو چا خبرې ته غوږ ونیسي.
په کندهار کې د بینوا فرهنګي ټولنې مشر لیکوال او شاعر ښاغلی محمد یار یار چې تر ډېره د همدې بهیر د ملاتیر بلل کیږي، د ټولو ځوانانو فرهنګ پالو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو کارونو ترڅنګ د بهیر په روانو ادبي ناستو کې په مسلسله توګه برخه واخلي.
زه باور لرم چې ټول هغه کسان چې هغه فرهنګ ته او فرهنګي ارزښتونو ته ملي ارزښتونو ته ژمن او معتقد دي، هغه به په دغه ډول پروګرامونو باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. یاران دوستان ټول همیشه راسي دلته لارښوونه راته وکړي که کوم ستونزه سره مخ کیږو په شعوري او آګاهانه توګه هیڅکله نه غواړو چې غلط ګام کیږدو، که کوم ګام کیږدو فکر وکړي چې دا د دې وطن شرایط دي، موږ همداسې روزلي یو، موږ اضافه تر دې نه پوهیږو، او تاسو کولای شئ چې موږ ته دقیقه صحیح لارښوونه وکړئ او د خپل وطن او د خپل فرهنګ د ارزښتونو په دفاع کې په ګډه باندې هغه مزل چې تر دغه ځایه پورې سوی دی همداسې په ګډه باندې مزل ته ادامه ورکړو او د ډیرو سترو فرهنګي او ملي افتخاراتو څښتنانو اوسېږو.
روحي ادبي بهیر چې هر پنځشنبه غونډې کوي یو ښه سندریزه مشاعره او د کره کتنې برخه هم لري. د ځینو کره کتونکو په وینا چې د بهیر د کره کتنې په مټ دا وخت د کندهار د میشتو شاعرانو او لیکوالو په لیکونو او شعرونو کې د نوښت ترکونه لیدل کیږي. د روحي ادبي بهیر د شپږمې کلیزې د لمانځل غونډې په پای کې مشاعره وسوه چې لسګونو شاعرانو دغه بهیر ته ځانګړي سوي شعرونه وویل.
سخی دی راته زړه په خرابات بخشي بهیر و موږ ته سم لمنه ادبیات بخشي بهیر
د ادب شمه چې بله سوه په دې ښکلي تالار د فرهنګ وړانګه خپره سوه په دربار د کندهار.
د روان کال په جوزا کې په خوست کې د فولکلور دوه ورځنی علمی سیمینار و. د دې سیمینار مقالې په دې وروستیو کې په کتابي بڼه خپرې شوې. د دې کتاب او په خوست کې د کتاب چاپولو د هڅو په اړه د امیر بهیر دغه ریپورت واورئ.
د شفاهي ادبیاتو د پیدایښت او پایښت تر نامه لاندې دا نوی کتاب چې تازه له چاپ راوته 114 مخونه لري او د پښتۍ په دواړو خواوې په ښایسته ډیزاین سره د خوست بلایسار او کوکارک بابا د لرغونو غونډیو تصویرونه ښکل شوي. د کتاب زیاته برخه د پښتني فولکلور سرچینو او تاریخي ارزښتونو، متلونو، لنډیو، دودونو، نرخونو او نورو په زړه پورې علمي مطالبه ته ځانګړې شوې ده. سربیره پر دې په دې نوې ټولګه کې د هیواد د تکړه او مشهور لیکوال او ادیب او په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وزیر زلمی هیوادمل د هغه علمی مقاله بشپړ متن هم خپور شوی، کوم چې نوموړي د روان کال د غبرګولې په میاشت کې په خوست کې د شفاهي ادبیاتو په تړاو په جوړ شوي دوه ورځني علمی سیمینار کې د سلګونو ځوانو شاعرانو، لیکوالانو او د فرهنګ مینوالو پر وړاندې لوستې وه. په دې علمی مقاله کې د کلتور او فولکلور ترمنځ توپیر او د شفاهي ادبیاتو د دریو عمده ځانګړنو په هکله په تفصیل سره یادونه شوې ده. ځوان لیکوال بریالی روان وایی د شفاهي ادبیاتو د پیدایښت او پایښت دا نوی کتاب د سیمې د هغو ځوانو لیکوالانو او د